السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2013 کال د نومبر د میاشتې 18 نیټه ده. مليحه میر صادم او د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره دوه اونیزې خبرونې سروې او جمهوریت لرو. په اول خبرونه له فرخنده سره
د پاکستان مخالفو سیاسي ګوندونو د پېښور د پولیسو د وژل شوي افسر طاهر داور د پېښې د نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې ده. د سینټ پخوانی مشر رضا ربانی ویلي په پاکستان کې یوازې د سیاستوالو احتساب نه مني او د سی آی اے په یو راپور کې ویلي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان ورکړ. د خبرونو تفصیل د پاکستان زیاتره لویو سیاسي ګوندونو د طاهر داور تختول کېدو بیا وجل کېده غندلی او د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د پېښور حیاتاباد سیمه کې د پېښور د پولیسو د وجل شوي افسر طاهر داور کور ته د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو د تګ لړۍ لا هم روانه ده. زیاتره په دغه وخت مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې باید د طاهر داور د پېښې پوره او نړیوالې پلټنې دی وشي. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل
او بیا د اسلام آباد نه سړی غوا کېږي او بیا راوځي په افغانستان کې او د افغانستان لارې کوم خوله ده چې دې کوم لار خې هغه لار خو چې کوم دین او هغه زی ته تل نه ده چې کوم زین دې برامد شوی دی دا خوست ته تل ده. د دې مطلب دی چې دا تحقیقات لازم پکار دي چې په دې کې لاس حقیقت کې راچا دی.
د پېښور پولیسو د وژل شوي اس پی طاهر داور زوی امجد طاهر د خپل پلار ترخه خبرو وروسته د هغه پر قبر غوښتنه وکړه چې په دې اړه د نړیوالې پلټنې وشي. وزیر اعظم عمران خان وار له مخې د طاهر داور د تختول کېدو او وژل کېدو په اړه د کورنیو چارو د ریاستي وزیر شهریار اپریدی په مشرۍ کې د پلټنو امر کړی دی. د طاهر داور د پېښې خلاف په پېښور اسلام آباد او یو شمېر نورو ښارونو کې هم مظاهرې شوې دي. د سینټ پخوانی چیرمن او د پیپلز ګوند یو مرکزی مشر رضا ربانی ویلي چې په هیواد کې یوازې د سیاستوالو احتساب نه مني. تیر ورځ په اسلام آباد کې د سینټ غونډې ته په خپل وینا کې ښاغلي ربانی زیاته کړه
په ملک کې یو طرفه احتساب د منلو وړ نه دی. یوازې سیاستوال درغلي نه کوي که احتساب کیږي نو بیا دې له ټولو سره وسی له عدالتي بیوروکراسي سره دې حساب وسی له ولسی او پوځي بیوروکراسي سره دې حساب وسی نو د هغه لپاره موږ تیار نه یو.
دا مهال په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته هغه د لور مریم نواز او رور شهباز شریف او د پیپلز ګوند مشرانو پر ضد احتساب ته اداري لخوا د درغلیو یو شمیر مقدمې روانې دي. تیره میاشت وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې د احتساب لپاره د 500 کسانو یو فهرست هم تیار کړی دی. پاکستانی پولیس وایي چې تېره شپه په کراچۍ کې د سړک غاړې یوې بمي چاودنې دوه کسان وژلي او لږ تر لږه اته نور یې ژوبل کړي دي. د چارواکو په خبره د کراچۍ په ملیر ضلع کې د چاودنې ودانیو ته زیان رسولی او په سیمه کې ناکراري خوره کړې ده. د کراچۍ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي عرفان علي بهادر ای پی خبري ایجنس ته ویلي چې دا ټایم بم د یو لاسي ګاډي لاندې ځای پر ځای کړل شوی وو. په دغه پېښه کې دوه کسان وژل شوي او اته نور ټپي شوي دي. د پولیسو تر مخه په ژوبلو کسانو کې د دوه روغتیايي حالت مرګونې ښودل شوی. تر دا مهال د دې چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید مشال ریډیو ته وویل پر دې ستراتیژي له تیرو دوو دریو میاشتو راهیسې کار پیل شوی دی چې مقصد یې په روانه جګړه کې افغان عسکرو سره مرسته کول دي. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي وو چې له 2015 کال راهیسې د افغانستان څخه باندې 28,000 پولیس او د پوځ سرتیري وژل شوی دي. د ورځپاڼې په لیکنه یوازې د نومبر له 9 تر 15 لږ تر لږه 222 افغان پوځیان وژل شوی دي. ورځپاڼې لیکي د ولسمشر غني له خوا د دغو اعلان شوو شمیرو له مخې هر ورځ سناسه 15 افغان سرتیري وژل کیږي. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره CIA د نتیجې ته رسیدلې ده چې د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان په ترکی کې د خبریال جمال خاشقجي د وجلو امر ورکړی وو. دا خبر د نومبر پر 14 لومړی په امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ کې خپور شو. وروستو اسوسییټډ پریس او رویټرز هم دغه خبر ورک، خو د سعودي حکومت یې تردید وکړ. په دغه رپورت کې د خاشقجي د وجل کېدو تر ټولو څرګندې ارزونې شوې دي چې پکې د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال خاشقجي د وجنې سره نیغ په نیغه د تړاو ذکر شوی دی. دا په امریکایي کانګرس کې د اتحادي هیواد سعودي عرب خلاف په نورو ګامونو پورته کولو بحث هم پیدا کولی شي. واشنگتن پوسټ د دې پیښې سره د تړاو لرونکو خلکو په اړه ویلي دي چې پکې د CIA د راپور تر مخه د محمد بن سلمان ورور په امریکا کې د سعودي عرب د سفیر شهزاده خالد بن سلمان د هغه ټلیفون ذکر هم دی چې خبریال جمال خاشقجي ته یې کړی وو، خو هغه نن په خپل ټویټر پاڼه د دغه ټلیفوني خبرو تردید کړی دی. د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق ته دغه هیواد له کرکوک سیمې یو ځل بیا د تیلو لیږل پیل کړل. په کرکوک کې د عراق ته مرکزی حکومت او د کردانو د نیم خودمختار سیمې ترمن د شخړې له امله له نږدې یو کال راهیسې د تیلو په برامدولو بندیز وو. د امریکایي حکومت دواړه لوري وهڅول چې دغه شخړه هواره کړي او تیل خرڅول پیل کړي تر څو په نړیوال بازارونو کې د ایران د خامو تیلو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان هیتر نورید پرون په ټویټر کې ولیکل چې د کرکوک ته تیلو برآمدات یو مهم ګام دی چې په نړیوال مارکیټ کې د ایران د تیلو مخه ونیسي. د عراق ته تیلو د وزارت ویان عاصم جهاد وویل چې له شوي تړون سره سم به له کرکوک نه د ورځې له 50,000 تر 60,000 بیرلو پورې تیل لیږل کیږي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسۍ به اورو.
دنده کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیه خرڅې کیږي او په 1.3 روپیه 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپیه 40 پیسې او په 1.1 روپیه. یو یورو په 1.5 روپیه 50 پیسې او په 1.25 روپیه. یو درهم په 16 روپیه 20 پیسې خرڅې کیږي او په 16 روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 15 روپیه 50 پیسې او په 15 روپیه 80 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه پیسې او په 1 روپۍ 80 پیسې او په 1 پاکستاني روپۍ 340 ایراني ریالونه خرڅې کیږي او په 1 پاکستاني روپۍ 320 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 5 او زیات نه زیات 25، بنو کې 9 او 26 او په کوټه کې 4 او 21 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د پولیس افسر طاهر خان داوړ د تختونې او وژنې د پیښې د پلټنو غوښتنې حمایت کړې دي.
سم خبره دا د دوی حق دی،
اصل مدعي دی او هغه دا خبره کولی شي او هغه ته حق حاصل دی.
بالکل موږ د دوی د غوښتنې ملاتړ کوو.
په پېښور کې د ځوانانو د یوې غونډې حال درکو چې پکې د مسلو د هواري لپاره د امن او مذاکراتو په اهمیت خبرې شوې دي.
ډایلاګ اهمیت ډېر دی، ځکه چې تاسو خبره سره کنورسیشن سره چې پرابلمز ریزالو کولی شي هغه په وایلنس سره نشي ریزالو کولی. اگر وایلنس سره ډېر سچویشن خراب کیږي.
اونی ځ خبرونه سروې کې په پېښور کې اول لوبغاړي سلمى فیض زموږ میلمنه ده.
کتابونه وایو ال تک گراوند کې پریکټیکل وی خامخات نه غمو کړی دی. بیا څه کوچینګ کورسونه ما غم کړی دی. په زمما مین فوکس شروع نه په کرکټ او په بیسبال باندې و.
دویم اونی ځ خبرونه جمهوریت هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې. د پېښور پولیسو د وژل شوی SP طاهر داوړ رور وایي د طاهر د وژنې په اړه د نړیوالې پلټنې وشي. همداراز سرګندونې د طاهر داوړ زوی امجد طاهر هم کړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د ملک سیاسي ګوندونه هم د هغوی لخوا د نړیوالو پلټنو د غوښتنې ملاتړ کوي او که څنګه، او آیا د داسې پېښې نړیوالې پلټنې کېدی هم شي او که نه. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
سیاسی ګوندونه وایي دا د طاهر داوړ د کورنۍ حق دی چې له هر اړخه د رڼو تحقیقاتو غوښتنه وکړي. د عوامي نېشنل ګوند ویاند او پخوانی سینیټر زاید خان د جمعې په ماښام مشال راډیو ته وویل دوی په مکمله توګه د طاهر داوړ د وژل کېدو په اړه د نړیوالو پلټنو ملاتړ کوي.
پنځل سورځي د دسر تپوس ونه کړی شو چې آیا دا سړی ورکته دا شو سن شو مونږ دغه د بچو سره بالکل ولاړی د پاکستان انویسټیګیشن مینځ زمونږ اعتماد شته نم په بروسه شته.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سینیټر عثمان کاکړ وویل د پاکستان حکومت د طاهر داوړ د خوشی کولو لپاره هیڅ سنجیده هڅونه کړې. دوی وویل دوی د هغه له کورنۍ سره ولاړ دي او د هغوی د غوښتنې ملاتړ کوي.
نو د دوی کورنۍ څخه مطالبه کوي نو موږ به پښتونخوا ملي ام پارټي بالکل د هغوی حمایت کوو. د دې خبره دا سم خبره نه ده. د دوی حق دی او د دوی اولادونو ته به مثال تسلیم پدې کیږي چې اوسم د دې تحقیقات وسی دا به ډېر ضروري ونامي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ مولانا ګل نصیب ویل د پاکستان خپلې ادارې باید داسي پلټنی وکړي چې د طاهر داوړ کورنۍ او ټول خلک مطمئن کړي.
اصل مدعی دی او هغه دا خبره کولای شي او هغه ته حق حاصل دی. لیکن دې باوجود داسې قتلونه شوي دي چې هغه د وزیر اعظم د لیول قتلونه دي او بین الاقوامي ایجنسو د هغې انویسټیګیشن کړی دی لیکن موږ ته څه مناسب رپورټ او ریزلټ نه دی راغلی.
د مولانا ګل نصیب اشاره د پاکستان پیپلز ګوند مشري او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د وژل کېدو په اړه نړیوالو پلټنو ته وه. د پیپلز ګوند مخکښ اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل دوی هم د امجد طاهر د غوښتنې ملاتړ دي.
بالکل موږ د دې د غوښتنې ملاتړ کوو. موږ وایو چې یا په جوډیشل انکوایري کې دي چې یا د دې پارلماني کمیټې جوړ شي چې د دې مکمل تور باندې تحقیقات وشي چې په دې ملاتړ تور باندې د دې تحقیقات وشي نو څه بده خبره نه ده.
د پاکستان مسلم لیگ نون د موقف لپاره مو د یاد ګوند له یو مرکزی مشر خواجه آصف سره خبرې وسوي خو هغه په دې اړه لڅویلو ډډه وکړه. د جماعت اسلامي مخکښ پروفیسر ابراهیم ویل په څه چې د طاهر داوړ کورنۍ مطمئنه کیږي دوی د هغې خبرې ملاتړ کوي.
منګا خو حکومت ته دا وایو چې هغه د طاهر خان دا وړ کورنۍ ته ډاډ ورکړي دا یقین دهانی ورکړي چې د دې تحقیقات به بالکل سرته براسي او صحیح تحقیقات به او مجرم ته براسي چې په سبا باندې هغه ته ډاډ حاصلي کې مونږ خو ما خبره کوو.
آیا د داسې پیښو په نړیواله توګه پلټنې کېدای هم سي او کنه؟ قانون پوه شیر محمد خان وایي که څه هم په پاکستان کې داسې قانوني لاره نشته خو د ده په وینا دا غوښتنه نه یوازې ډیر ارزښت لري بلکې ډیرې پوښتنې هم راپورته کوي.
دا زما د وطن د ادارو او د هغې په کردار باندې چې کم د خلکو شکوک او شبهات دي او په هغې چې کم اعتراضات دي نو دا په هغې باندې یو ډېر لوی سوال دی. د دې د بچی دا سوال چې دا ډېر زیات جایز دی دا ډېر مناسب دی خو بدنصیبی دا ده چې زمونږ سره داسې قانون نشته چې بین الاقوامي ادارې دې د دې مطلب چې تحقیق او تفتیش وکړي.
د یادونې وړ ده چې وزیر اعظم عمران خان وار له مخه د طاهر داوړ د تښتول کېدو او وژل کېدو په اړه د کورنیو چارو د ریاستي وزیر شهریار افریدی په مشرۍ کې د پلټنو امر کړی دی.
تاسو اوریدل د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ کورنۍ غوښتنه کړې چې دا هغه د لادرکه کېدو او بیا د وژنې په اړه د یو نړیواله اداره پلټنې وکړي. د پېښور پولیسو چارواکي اس پی طاهر خان داوړ د 1 اکتوبر په 20مه له اسلام آباد تښتول شو او د نومبر په 14مه په افغانستان کې مړی وموندل شو. تیر ماښام د طاهر داوړ ورور احمد الدین داوړ له مشال ریډیو له خبریال غلام هو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د طاهر له وژنې سره ډېر کسان یتیمانان شول.
اوس موجوده طاهر صاحب پخپلا پنځه بچی دي او دوه بچی دي. ادینا علاوه طاهر صاحب اما چې کومبل رور و بل کل چې وفات شو د غیر سفرلس بچی دي اغا هم د په کفالت کې وو. زما درې خوند دي اغا بچی دي یتیمان دي اغا هم د په کفالت کې وو. راوند اباوت کس درته وو یو 35 کسان د په کفالت کې وو. اوس کومدا وو یو سٹول لا جاتی منان شو اما سره چې چان ظلم کړی دی کبه د ملک چار سره کړی کبه هر چار سره کړی دی دا غیر پخپلم تپوس کوم وزه د چکم اعلی حکم د دینم ز ته تپوس ریکوست کوم چې خامخه د زما درور تپوس وس
مخ کې تاسو پرستپ ترغلی وای د تحقیقاتو د دغه غوښتنم کړی و چې را سورې وښوله د دې کا مطلب د درک دی په هغه دوران کې بیا د اغه د کلاش دغه شو کنه تاسو مطمئن نه چې دای یو سیریسلی دغه کړی و اغه ست
نه د دې چې دای کلا غوښو دنه مخ کې زبداو چې چام داسې مسره هلپ نه دکړي چام داسې نه غکړي په اسمبلی فلور باندې یو تقریبا شو محسن کوم خپل مینه دے دے وکړو خو دنه پس بیا دوه ورځې پس د لاش پیلاو شو نو دنه مخ کې چا داسې مرسته نه ده کړې سپا خبره به وکړو
صحیح وس د دینه پس تاسو څه قسم تحقیقات دغه کوئ
مو زیات کوشش دغه چې کوم بهر ملک چې کوم ادارې دي چاغار شي واغه تحقیقات وکي نو دا پته ولګي چې آیا د زمور کیس افغانستان سره کې باندې شوې ده یا پاکستان سره باندې شوې ده د تحقیقات په غو خلکو کوي چې کوم نیوټرل خلک دي نیوټرل مطلب چې نه به د افغانستان په کیسو شامل نه به د پاکستان په کیسو شامل نو داخلي تحقیقات وکي نو دنه به رزلټ ښه مخاره وځي
د طاهر داوړ اورور احمد الدین داوړ سره تاسو د مشال ریډیو خبرې اوریدلې ډان رسپانلی کی چې د وژل شوی د پاکستانی پولیس افسر طاهر داوړ یو فرض شناس پولیس افسر سره سره یو ښه انسان او د پښتو ژبې شاعر هم دغه لیکنې نور مهم ټکی لمجید بابر اورو
ډان رسپانی د پاکستانی پولیس افسر طاهر داوړ پاړه په خپل یو مقاله کې لیکلي چې هغه یو نرم خویا او ښه زړه لرونکی انسان و د پښتو ژبه کې به یې شاعري هم کوله او په خپل محکمه کې د یو فرض شناس افسر په توګه پیژندل کېدو د ورځپاڼې په خبره طاهر داوړ د شمالي وزیرستان په خادیا کلی کې په کال 1988 کې زیږیدلی و او په دې نږدو کې د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیس افسر په توګه یې ترقي شوې وه د خپلې دندې پر مهال یې د وسلوالو پر ضد یو شمیر مقابلو کې برخه اخیستې وه او په هغه مهال د بنو زیرلې د پولیس افسر و چې ټوله سیمه او قبایلي زیرلې د وسلوالو هدف ګرځېدلی و ورځپاڼه لیکي چې په 2011 کال کې ورته د خپلې کارکردګۍ په بنیاد د پولیسو تر ټولو لویه تمغه قائد اعظم میډل ورکړل شوی و د هغه ورور احمد داوړ ورځپاڼې ته ویلي چې په 2015 کال کې د وسلوالو پر ضد یو مقابله کې هغه په ډزو لګېدلی و او خپې لاسونه یې ژوبل شوي و بیا په 2008 کال کې په بنو کې د هغه په کور ځانمرګي برید شوی و چې پکې د هغه ساتونکی وژلی شوی و د هغه ورور احمد داوړ زیاتوي چې کله به هم هغه د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې ژوبل شو نو د رغېدو نه پس به یې جذبې او ارادې نورې هم پیاوړې وي د ورځپاڼې په خبره طاهر داوړ د ملګرو ملتونو د امن میشن په لړ کې په 2003 کال کې په مراکش او په 2015 کال کې په سودان کې هم دنده ترسره کړې وه او په وفاقي تحقیقاتي ادارې افایه کې د دندې پر مهال استرالیا او رومانیا ته هم سفرونه کړي ول ورځپاڼې لیکي چې د هغه ژوند ته د یو شمېر ګواښونو باوجود هغه یو حوصلهمند افسر و او همیشه به یې د قانون د عملدارۍ لپاره کار کولو یو بل پولیس افسر وایي چې کله به هم طاهر ته ګواښونه ډېر شول نو هغه به د لږې مودې لپاره کوم بهر هیواد ته ولاړو او د دا ډول ګواښونو له وجې د هغه تبادله پېښور ته وکړل شوه چېرته چې هغه ړومبۍ په فقیر آباد سیمه کې او بیا د پولیسو په مرکزي دفتر کې کار کولو طاهر داوړ چې په اسلام آباد کې د تختونې نه پسې مړی د افغانستان د ننګرهار ولایت په دور بابا سیمه کې وموندل شو د دوو زامنو او 5 لونو پلار و چې پکې دوه کشرې لونې ډېرې خوښې وې
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اسو مشال ریډیو ته وګه د پاکستان په پارلیمان کې درې لوی اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان د یو ټرن په بیان سخت نیوکه کړې دي وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویلیو چې د حالات مطابق یو ټرن یا لخپل دریزه په شاکې دن کې کامیاب مشر نوي نه پشا کیدونکو کامیاب مشنی بخنه غواړم. وزیر اعظم په دې لړ کې د جرمنی پخوانی مشر ایډولف هیټلر او د فرانس پخوانی مشر نپولین بناپارت مثال ورکړ چې هغوی د حالاتو مطابق خپلو فیصلو پشا نشو ځکه یې د جنگ په میدان کې ماتې وخوړه. په پارلمان کې د مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او عوامي نشنګون مشرانو مشال ریډیو ته ویل چې د هیواد مشر له پکار نه و چې داسې بیان یې ورکړی وي، خو کارپوهان وایي چې د وزیر اعظم له خپلې خبرې پشا کیدو په اړه څرګندونې بنیادي مسله نه ده. نور تفصیل ګل ایاز را کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې خبرانن ته ویلي چې حالاتو مطابق نه پشا کېدونکې کامیاب مشر نوي او په تاریخ کې هیټلر او نپولین له خپلو فیصلو څخه نه پشا کېدو له وجې شکست سره مخامخ شوي ول. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سینیټر او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاه مشال اړ ته ویل چې دا د حیرانۍ خبره ده چې د ملک وزیر اعظم له خپلو خبرو پشا کېږي.
یقین مکو زمون خبر چکو مدن مگر یو سٹیٹمنٹ خبر نہ دا مونږه بعد اعتمادی چکو مدد چنګا همه هر چا وخت مونږه بعد اعتمادی چکو مدن ودا کولې شو. نور خلک چې دا وای چې را داخ دې حکومت خو پالیسی دا دی چې پچا خبر او دني او یو ټرن نه خلی او څه شي معنی د دې فارم سٹینډ نشته.
پیر صابر شاه زیاته کړه چې دا تاثیر ډیر خطرناک دی. بیا د پیپلز پارټي سینیټر بهرامن تنگي وای د یو ملک مشر لنه ته پکار چې داسې بیان نو ورکړي.
دې تمن دروغ وایو چې به کټاله سره راځینو دی وخت په پارلمان کې او د پارلمان بار داسې لیډرشپ شته چې هغه بتا سر په اکانومي کې، هغه بتا سر په فارن پالیسی کې، هغه بتا سر په ګډ گورننس کې ملګرتیا کوي او د سیک اپ فرام ډیموکراتیک سیستم. خو هغه نه غواړي هغه چې کوم بیان ابل ور کړی دی نو ټول لیډرشپ او بار ملکونه په موږ پورې خاندي چې یو داسې وزیر اعظم چې قوم سره غلط بیانی کوي او هغه غلط بیانی جسټیفای کوي چې دا لیډر د پاره پکار.
بلخو د عوامي نېشنل پارټۍ یو مخکښ زید خان وای وزیر اعظم تر اوسه پورې د اپوزیشن مشر پشان رویه خپل کړی ده.
نو په ډیموکراسي کې خدای شي نشته. دا په قسمتي ده چې دا عمران خان مو چې سره نن د پاکستان وزیر اعظم دی. دا په خپل اسلام آباد کې ایس ایس پی افسر ور دي لګینا واقعي کې پندل لرول به پاغه دې خبره نه کې وزیر اعظم هم دی او دایټي منیسټر هم دی. همیشه له پاره سیاستداران دا شي کوي چې په بال ټیم کې دوه قدم مخکې کیږي خو چې څه خبرې نو بیا یو قدم را وسه کیږي. دغه د یو ټرن او د دې کې ډیر فرق دی. او دې سیاستدان دې نه دی وسم کرکټر دی او هغه شور کوي چې بس اوټ دی او نه دی اوټ او پلان کې دی.
زید خان زیاته کړه باید وزیر اعظم عمران خان جمهوری اصول مطابق بیانونه او واکمنی وکړي، خو په اسلام آباد کې خبریال او سیاسي چارو پوها انعام الله خټک وای چې د وزیر اعظم عمران خان بیان د ملک بنیادی مسله نه ده او ځینې اپوزیشن ګوندونه له دې نه مسله جوړوي.
پاکستان کې چې کوم سیریس ایشوز دي هغه څوک نه ډیبیټ کوي او دا سه نان سیریس ایشوز ډیبیټ یې سره جوړ شي. نو زه وایم چې په دې کې اسی یو پولیټیکل سکورینګ دی او د دې د کم گراوند ریئلټی دي یا کم کرونیک مسلې دي د دې ملک د هغه سره د دې یو ټرن اس قسم واسطه نشته. بس هر سړی په خپل یو گپ شپ لګي، څوک سوشل میډیا کې وایي، څوک په ټی وی باندې راشي. عمران خان دا خبره اعتراف یې وکړو چې په کم ځای کې غلط رواني او هلته لاره بند شي او یا د هغې څه خطرۍ نو د دیوال سره به ټکر نه وهي بلکې یو ټرن واخلي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبریالانو سره په هغه غونډه کې دا هم ویلي وو چې کوم مشران له خپلو خبرو په شا کېدو نه پوهېږي هغه سم مشر نه وي او پخواني وزیر اعظم نواز شریف په عدالت کې یو ټرن نه بلکې دروغ ویلی وو.
که غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جمعې په ورځ په پیښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د امن او د خبرو اترو د لارې د مسلو د هوارولو په موضوع غونډه شوې. د غونډې ګډونوالو د خپل منځي مکالمو پر ارزښت ټینګار وکړ او ویل چې په سیمه کې امن یوازې د خبرو له لارې راتلی شي. دوی زیاتوي له تشدد سره حالات خرابیږي او خبرو سره سمیږي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورټ کې دی.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې د حوالور مشر شوان شاه اول چې د غونډې مقصد دا و چې په ټولنه کې ځوانان خپل مسلې د خبرو اترو په میز ته هوارولو کوشش وکړي. دا وایي چې په 14 اولسم او 18 نومبر په اتاویا ملکونو کې په دې موضوع مختلفې غونډې کیږي.
د اکټیویټي مقصد دا و چې یوت چې هغه کانفلیکټ شکار شي په پرسنل لیول، کمیونټي لیول یا په سوسایټي لیول، هغه ته ډایلاګ پروسس ته انوالو وکړي. نو ډایلاګ سره داسې کیږي چې کانفلیکټ ریزالو کیږي پرسنل لیول باندې، کمیونٹی لیول باندھے سے مونگ یوتھ چھتے اگر پس پروٹیسٹ لیول باندھے پروٹیسٹ کئی ٹو ریزالو دا ایشوز. نو مونگ دا وی چھ دا پر ڈائلگ ٹیبلز باندھے راشی اور خپل پرابلم تھرو ڈائلگ سالو کئی. ڈائلگ اہمیت ڈیر دی جگہ چھ تاسو خبر سرا کنورسیشن سرا چھ پرابلمز ریزالو کولے چھ اگر پ وائلنس سرا نشی ریزالو کولے. اگر وائلنس سرا ڈیر سچویشن خراب کی گی پرابلمز ریزالو نہ کی گی ڈائلگ سرا پرابلمز ریزالو کی گی بہتر طریقے سرا.
د چارسدی د وکالت زده کوونکی عمر ویل چې په ټولنه کې مسلې شته خو سرداغي د هواري لارې هم موجودې وي.
مونږ دا زده کړل چې امن چې کوم دي داغه نمک چې کوم کمپلیکس دي تب اسنه هلکې داغه پروسیجر سدي او معاشره کې چې کوم دي مختلفه چې کوم طور طریقې دي اب اسنګ اپلای کیږي اب اسنګ مخبوږيږي او یا مسله په یو انډیویډوال کیپیسټی کې بس څنګه ختمې بیا چې کوم دي د بره کمیونټي مسلې څنګه هلکې.
د قبایلی سلی کور می سره تعلق لرونکو نایله وای چې په قبایلی سمو کې د خبرو اترو د لارې مسلې د هوارولو ضرورت ډیر دی.
خاص کر چې کله کله خبره داسې راشي چې ډیر دسي کانفلیکټس وی، سوشل کانسټرین وی، کلچر کانسټرین وی، چې په باندې هغه ډیر زر ریسپوند کوي. کته جن کو مسلې نغه باندې اون د سپاټ هغه ریسپوند کړي نو هغه د لاسه ډیر حالات خراب جوړی دي شي. نو پیس ته طرف للی د پاره انت کې خلکو ته پکار دی چې هغه خو ډیر
د اقلیتی هندو ټولنې سره تعلق لرونکي روینه زیاتوي چې په مختلفو موضوعاتو خبرو اترو لپاره داسې غونډې په کار دي.
جب تک هم انټریکشن نه کرتے تب تک هماري
دا وایي تر څو چې مونږ خبرې اترې نه کوو نو تر هغه پورې زموږ فاصلې نه کمیږي. نو خبرې اترې کول او داسې پلیټ فارم ډېر ضروری وي چې په هغه کې ګډون وکړې شي او خبرې اترې وکړې شي او خپلې شخړې هوارې کړې شي او هم داسې به یووالی راځي او ځوانان په یو ځای کار کولو سره ملک کې امن راوستی شي.
ملک میں امن لا سکتے ہیں.
د پېښور پوهنتون د ټولنیزو خېګړې د څنګه زده کوونکي عبید وایي
څنګه زه په خپل د مومند جنسې مان او ویسټن شو چې ستا اولنې سټپ د فیس ته پاره سو چې د کانفلیکټ نه بعد نو هغه چې کله الته مونږ کته زه د اپریشن نه بعد اولنې سټپ چې کوم دی منګل ته زه به حیثیت په خور یونیورسيټي سټوډنټانو الته لایبرری کولا وکړه د کتاب په ترو باندې چې کوم دی منګل الته د فیس ته پاره کوشش وکړو.
غیر سرکاري ادارې د حوالور د غونډه د ولسی پوهې خیر خېګړې او جمهوریت اصول په اړه نړیوالې ادارې د سیویکس په مرسته جوړه کړې وه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د سینیټ پخوانی مشر رضا ربانی ویلي چې یوازې د سیاستوالو نه بلکې د ټولو احتساب پکار دی. نوموړي ویلي چې یو طرفه احتساب د منلو وړ نه دی. د سیاسي چارو پوهان وایي دا خبرې له ډېره وخته کیږي خو د عملي کېدو لپاره په سیاسي ګوندونو کې عزم نشته. دوی وایي پکار ده چې په دې اړه د قانون سازۍ لپاره یو بل ته لاس ورکړي. بوریوال کاکړ اوړو.
د پاکستان د سینیټ پخوانی چیرمین او د پیپلز ګوند مخکښ سینیټر رضا ربانی ویلي دي چې په ملکی یوازې د سیاستوالو احتساب کول د منلو وړ خبره نه ده. نوموړي د نومبر پر 14 د سینیټ غونډې ته وویل که حساب کیږي نو له هر چا سره دی وسی.
په ملک کې یو طرفه احتساب د منلو وړ نه دی. یوازې سیاستوال درغلي نه کوي. که احتساب کیږي نو بیا دې له ټولو سره وسی، له عدالتي بیوروکراسي سره دې حساب وسی، له ولسی او پوځي بیوروکراسي سره دې حساب وسی. نو د هغه لپاره موږ تیار نه یو.
د سیاسي چارو کارپو او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وای رضا ربانی ګټوره خبره کوي خو د ده په وینا داسې فکر لرونکي په پاکستان کې ډیر کم دي. افراسیاب خټک وویل سیاسي ګوندونه په خپل د موکه پرستۍ ښکار سوی دي او پر دې خبره کلک نه دریږي چې د ټولو احتساب دی وسی.
په کار ده چې قانون جوړ کړي چې احتساب د ټولو لپاره شي او برابر شي او انتقامي کاروایی نه وي. یو جایز یو طریقه ده، یو قانوني طریقه په کار ده چې چا فرض کا پیسې، سرکاري پیسې یا د ولس پیسې غلط استعمال کړي وي یا افواج خکړي وي، په کار ده چې حساب وشي او په کار ده چې خلاف قانوني کاروایی وشي.
د سیاسي چارو بل کارپو ډاکټر اعجاز خټک وای که عدالتونه له هر چا سره بي امتیاز حساب وکړي نو به د ولس باور ور باندې زیات سي.
البته د احتساب کریډیبلټي جوړ شي، اوس کو ته صحیح غلم رونی سي او ته چې بل غلط نه رانی ولې
نو ظاهر دا ټول خلک وایي چې را دا پکې خپل بدی دی پکې سیاست دی پکې سره خپل دشمنی لټی غیر ریاست کریډیبلټی ډیره ضروری ده د احتساب د عمل کریډیبلټی ضروری ده چې خلکو په هغه باور وي
د یادونې وړ ده چې د تیر حکومت په موده کې داسې یو مسوده پارلمان ته راوړل شوې وه چې له هر چا سره د حساب کولو لپاره به ترې قانون جوړېدی خو د افراسیاب خټک په وینا په خپل همدا سیاسي ګوندونه د هغې مسودې له قانون جوړولو څخه پر شا شوي وو
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکي دي لنډ خبرونه به له فرخنده اسد نه واورو
د پاکستان زیاتره لوی سیاسي ګوندونو د پېښور د پولیسو افسر طاهر داوړ تختول کېدو بیا وژل کېده زندګي او د دې پېښې د نړیوالو پلټنو غوښتنه یې کړې ده د پېښور حیات آباد کې طاهر داوړ کور ته د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو د تګ لړۍ نن هم روانه ده ایس پي طاهر داوړ د اکتوبر پر 20مه د اسلام آباد نه لاترکه شو مړې د روانې میاشتې په 14مه د افغانستان د ننګرهار په دور بابا سیمه کې وموندل شو د سینټ پخوانی چیرمن او د پیپلز ګوند یو مرکزي مشر رضا ربانی ویلي چې په هیواد کې یوازې د سیاستوالو احتساب نه مني دا مهال په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته هغه د لور مریم نواز او ورور شهباز شریف او د پیپلز ګوند د ځینو مشرانو پر ضد احتساب د ادارې لخوا د درغلیو یو شمېر مقدمې روانې دي پاکستانی پولیس وایي چې تېره شپه په کراچۍ کې د سړک غاړې یوې بمې چاودنې دوه کسان وژلي او لږ تر لږه اته نور یې ژوبل کړي دي د چارواکو په خبره د کراچۍ په ملیر ضلع کې دې چاودنې ودانیو ته زیان رسولی دی د پولیسو تر مخه په ژوبلو کې د دوو روغتیایي حالت مرګونې ښودل شوې تر دا مهال د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده د دغه وزارت ویان فخر احمد جاوید مشال ریډیو ته وویل پر دې ستراتیژۍ له تیرو دوو درېو میاشتو راهیسې کار پیل شوی دی چې مقصد یې په روانه جګړه کې افغان عسکرو سره مرسته کول دي د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره سی آی ای د نتیجې ته رسېدلې ده چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په ترکیه کې د خبریال جماعت خاشقجي د وژلو امر ورکړی و دا خبر د نومبر په 14مه لومړی په امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ کې خپور شو وروسته اسوسییټډ پریس او رویټرز هم دغه خبر ورک خو د سعودي حکومت یې تردید کړی د واشنگټن د فشار په نتیجه کې عراق چې دغه هیواد له کرکوک سیمې یو ځل بیا د تیلو لیګل پیل کړي دي په کرکوک کې د عراق مرکزي حکومت او د کردانو د نیم خودمختاره سیمې ترمنځ د شخړې له امله له نږدې یو کال راهیسې د تیلو په برامدولو بندیز و
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل اوس په پونی زغ پرونه سروې کې تاسو په پیښور کې د یوې لوبغاړي سلما فیض سره خبرې واوري د دې پروګرام پس تاسو لپاره اونیس پروګرام جمهوریت هم لرو را سره اوسې السلام علیکم او ستړی مشه په سروې پروگرام کې درته زم علي ها میرزاده هرکلی وایم نن را سره په پروگرام کې لپی خبره سلما فیض ملمنه ده سلما یو لوبغاړی ده چې د تیرو سو کلونو راځي د سپورتس له میدان سره تړلې ده سلما د پی خبر په شهید بوټو ویمن یونیورسيټي کې د سپورتس کوچ یا د بیلابیلو لوبو تربیت ورکوونکی ده هغه د کرکټ بیسبال والیبال او د غشانورو لوبو کې د جینکو روزنه کوي د 2014 نه تر 2009 کال په کالج یونیورسيټي کې غوره لوبغاړی پاتې شوې ده سلما په 2012 کې په کامی کچا د اعلی تعلیم کمیشن یا ایچ ای سی په ټیم کې په جوډو کې د سپینو زرو یا د سلورو تمغه اخیستې ده سلما د پاکستان کرکټ بورډ نه د کرکټ د کوچینګ لیول 2 کورس هم مکمل کړی دی نو سلما فیض سره زموږ رابطه شوې ده ستړي مشي السلام علیکم سلما
وعلیکم السلام
د کله نه تاسو د سپورتس د میدان سره تړلې څومره کال شو اول هم د سپورتس سره دلچسپي وه
زه دا ویل شم چې زه د 1994 نه د سپورتس یم چې کله زه سکول کې وم نو هغه سلسله بیا په کې لګ ډیر مسائل راغو ما سپورتس پری خو بیا د 2000 16 نا سلسله دوباره شروع اوسه پوری شروع ده بس او زما د 55 نا لکه زما وړ کواله زما رونو سره تیر شوی ده ما د جنکوالی لوب نه دی کړی په کې 55 نا بس دا کرکټ اور دا رننګ یې مونږ زما خو خو بس او په ټي وی ووم د میچونه وغیرہ قتل نو زما انټرست هغه کې زیات شوی زکه
تاسو سره مشکلات خو نه لکه تاسو چې سپورتس میدان ته راتلئ تاسو زده کړم په سپورتس کې کړی دی لکه دا غیم وضاحت راکې او بیا تاسو د کور والو سپورت څنګه
ولې نه چې یو پښتانه جی نه وي ته مسائل نه ده هو کې دی نشي او زما الله دې وکړي زما ابو چې آرمی کې نو هغه ما ته ډېر زیات سپورټ او لکه نوره فیملی نور ترونا او چاچی ګانو دوی پکې ډېر انټرفیرنس کولو چې لکه دا د لوبې نه کوي او د لوبې د جنکو د پاره نه دي او دا څه کوي په ګراؤنډونو کې به منډې ترړې وهي او څه خو بس زما د پلار د وجه نه لکه ما ته ډېر مشکلات چې وو هغه به ما ته آسان شول
هغوی ستاسو سپورټ کو ټولو کې زیات
بالکل
ډېره ښه خبره ده سلمہ تاسو لکه څه خاص تعلیم حاصل کړی دی تک په هغې لږ رڼا واچوئ تاسو د سپورټ څه خاص تعلیم یې او که نه
او سپورٹس چونکہ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن یو سبجیکٹ دے چاہیے کہ لکا ٹول رولز ریگولیشن اور دا گیم ٹیکنیک ہر سبھی نو اور سرا ال تک کتابوں نہ وایو ال تک گراؤنڈ کے پریکٹیکل ہے نو خام خات میں اگم کڑی دیو بیا سے کوچنگ کورس نہ ما اگم کڑی دی نو اگے کے بعد چلو شو چلے کا کوچنگ کے تاس تک باریک باریک دیر نازک نازک چیز نہیں چے تکل کھلاڑی وی تے نہیں نوی نے کوچے کل تک کوچنگ سائٹ کرا شنا تا تا اگے چیز نہ خکار دل سٹارٹ ہی نو ما تا پلس پوائنٹ دا شو چے ما تا بیا اگے دیر چکل کل کھلاڑی نہ پوئی گی چے پرفارمنس ولی نہیں کی نو کوچنگ ذریعے سر ما تا اگے چیز نہ بیا کلیئر شو
تاسو سپورٹس کې ایم ایس سی کړی دا بیا ایم فلم تاسو کړی دی په سپورٹس کې
او جی بالکل ایم ایس سی لیول خدا شو چې خلک وی چې نه ارته ور کوس وی کنه هو چې کله ته په ایم سی لو کې نو خلک وی اوس په سمندر کې غوته والا نو ایم سی لیول باندې ته هر څه ډیټیل کې پته درته ولیکي انجری صدا دا اړې علاج به څنګه کوي لکه گراوند کې چې دا څه چانس جوړ شي چې سپټال ته وړلو لکه ټایم لګي نو ایز ا کوچ به تاسو کولې چې خپل کھلاڑی سره غا ان پی لکه فوري تور باندې هغه ته صدا څه علاج کولې شي چې هغه ډیر تکلیف نه کھلاڑی بچ شي سپټال ته رسیدو کې
نن سبا چې کوم تاسو ذمہ واری د په غاړه کنه پر تاسو په شهید بوټو ویمن یونیورسيټي کې کوچینګ کوي نو دا څنګه تجربه ده تاسو س باندې زیاته توجه وي
چونکی نن سبا د کرکټ ډیر زیات لکه خلک خوخی کنه کاغه د جنکو دی او کاغه د الکانو دی او چونکی ما د 1994 کې نه کولو کالج سکول لیول باندې مدا کیږي چې یو جنې نو شل قسمه ګیمونه راکړي په زما مین فوکس شروع نه په کرکټ او بیس بال باندې او چې لکه دا داسې ګیمونه دي چې یو خو رننګ ګیم دی او انټرسټنګ ګیم دی اني ټایم لوبا په کې اوړي دی اوړي دی شي او بل د نورو ګیمونو باندې داسې خاص توجه نه اسوسییشن داسې ورکوي چې یو هغه فارمیلیټی وی چې کیږي لګیایي نو نه د الکانو هغه کې څه سکوپ شته نه د جنکو نو خو بس شهید یونیورسيټي کې چې دا ز ټول ګیمز کوم زموږ انټرویسټي انټر کالجز د پارا څو کې 21 ګیم دي نو 21 کې 21 کې 14 ګیمونو کوچینګ اور کوم باندې ما سره نور هلپران دی هغه کې
نو تاسو چې دا کوچینګ اور کوي کنه تاسو خو به تجربه هم ډیره شوي تاسو به لیدلې هم وي په خیبر پښتونخوا کې د سپورتس طرف ته د جنکو سره ځان دي ځکه چې اوس ست انساني حقوقو د سر نړیوالې رچ دا هیومن رائټس واچ دا غوین یو رپورت خپور شوی دی او په پاکستان کې د تعلیم په اړه چې ډېر د جینکو تعلیمی حالت خراب دی نو بیا جینکو رجحان تعلیم ته بیا بیا خاص کر له سپورتس طرف ته څه دی
مسئلے مسائل ہو ہر صوبہ کی ریکارڈ کے پی کے دا او کاغا زمونږ نور صوبې دی دی او دا خو لکه د جینا کور او ځان سره مونږ تام ګورو چې ټیچران څومره انټرست اخلي لګیا دی لګا زما چې کم پرسنل ایکسپیرینس دی ما دا کتلی دی چې لکه کھلاڑی خو غریب اسه هم تبا دی خو دا باقی چې دا عام کم پلیئر دی دا کم چې گراوند وغیرہ تن ناراضی د ټیچرانه لکه انټرست پکې نه اخلي آی ډونټ نو ولې چې حالکه دا ریسنت حکومت یا کم حکومت واغې ډیر زیات اقدامات ورسی دي فټنس کړي دي په ټیچرانو باندې څو ټیچران سسپند شوي دي خو پته نه چې څه د ټیچران نه یریږي او بس نه او بیا خلک لکه پرایویټ او ګورنمنت سېکټر ته وغته راغلي دي دا د سکولونو پر نه نه موږ دا کولی شو ته نصاب بدل کړو سي دا احساس ذمہ داری اوس ټیچرانو لور کول پکار دي چې څنګه هغه چې هغه د خپل پیشې سره مینه مونږ پیدا
کړو موږ سره واوریدونکو دا غیله درخواست خبرې کوي
یو وړکه پښتنه خدا کوم چې دغه میډل چې کله واخیسته کنه سپینو نو دے چھ احساس پر لو نہیں بلا پتہ نہیں دا چلتا افغانستان کی ماو کتل کنا جن کی چھ پا پا کھلو بکول کنا نو اغه حجاب و کنا سر من بپنی ماو وقت کمیس اوستے و کنا جے دا خبر کو مت سدی تہ سنگ لگی ایو یو لو بغاڑے بخپل پتلون نو اغه شٹو دی کی یو خلی کی وساوی خلو بو بکول اشیا و کنا
صحیح
پورنے سامانسم شروع شی 70-80 پورے دی کنا سات کے جی کے فائٹ کو لو نو مونگا درے کسان نو آگا یو یونیفارم بدرے کسان نو مونگا استعمال چلے کر چا فائٹ بو شو نو آگے بر کپڑے بدل کے بل لبے ور کے لگا داو پ اے کے ہم یونیورسٹی لیول مان لے زما او فائٹ شیو ما او کے او گٹلی نو ما گولڈ میڈل آ گسے خپل یونیورسٹی دا پارا بیا ز دا ہائر ایجوکیشن کمیشن ایچ ای سی پٹین کے دا سلیکشن نو نیشنل دا پارا بیا ال تک چو کے ز بالکل نو ہم دمرا رول ریگولیشن نو تا پتہ صرف دار تا پتہ وچ جنے یونیفارم نہ نیول دی او پزما کرا بشتل دی او چ سو بر دا پم فائر ماتے ماتے لگا پریرا پریرا نہیں ویلی سب دا جنہ نہ پریرے پر دی رول مانے منگ گیم کولو بیا چونکہ نیشنل شو نو مونگا پختانو کیو بیا دا غر خلقو کی لگ زور اسی ہم زیاد نو مونگا ورطوی کنا چھو وچے رو ٹائم مونگ خوڑ لے او دا برگر والو سرا چھو بیا رائشی بیا پی مونگا زور لگ زور آوری پا گئی ماندے نو آگا چھو او شو ایکی ما دا خپل فائٹ سالور فائٹ چھو کمو آخو ما اگٹل پینزم فائٹ زما دا آرمی پلیئر دا فوز یا آگے سرا جما راگل نو آگا چونکہ پزور کے غریب نہ ڈے منٹ فائٹ بھی آگا کنا ڈے منٹ کے آگے ڈیر کوشش ہو کو وہی سنڈلم رہا وہی سنڈلم لگا وہ نہ غور دے دم ہم تو ایکسٹرا یو منٹ ملاؤ شو آگے کیا ما سرا ٹیکنیک کو نو جما بس بد قسمت دا ہو چی ما گولڈ میڈل او نہ گٹلو سلور میڈل میں او گٹلو
ولی لگا تا سو گولڈ میڈل ولی او نہ گٹو تا سو خوی طاقت کی اگست تا سو مقابلہ نہ شو کا ولی
کلا کلا وی پر جوش مانده ہوش زورا ور راشی کنا ما خو جوش کولو ما خو زور کولو وظفه دې کوم چې زور دې بس نشي کولی هغه ما سره ټیکنیک دا او کو چې زې ځان ترا کا غلم او ما ته خو واچول نو چې زما ټول توجه دا نه لسنو طرف ته چې هغه ما را کا جن اخ په ته زما د سوچ لا نه او زه پس ما کرو کړ دې دم په دې باندې هغه ما نه یو پوینټ زیات واره سو لکه 1-0 تر ما غنه او بیللا
خو سم احساس ول دوی چې څنګه وې
احساس بس لکه مونږ هو چې کله زه اوسم چې کله زه خپل پلیئر سره کله د کرکټ یا د سم پریکټس کوم نو زه تم چې دا بال د شماري چې تاسو دنیا کې څوک کس بده شي بس دا بال ا دی دا بال به پرې دی نه نه به کیچ مس کوي او نه به وکټ ته خپل ځان ته بال پرې دی نو مونږ ته کوچ بم دا ویل چې فرض کرو چې تاسو تر ته اندو سره جګړه دا به تاسو ځان نه راغورځي هغه چې زه پرې وتم رمم خپ شو خو ځا لوبه کې هار جیت کیږي کنه خامخا یو کس به کټي او یو به بیلی نو فیصله
به دا خدا حجاب او د پتلون دوی خبره وکړه نو تاسو څه ویل غواړئ
ګوره بینګ مسلم کزه دا خبره کوم چې لکه چې کومه بهر کنټریز ته وګورو دا اغي دا کانسپټ چې څومره لایټ نه لایټ تاسو یونیفارمي نو تاسو چې سم سپکی نو تاسو منډه والے شي لکه هم موږ به از ا مسلم خبره کوم نو چې څومره تاسو سنت پټي تاسو لاسونه خپې تاسو مختر پټي نو اغه ګین کې یو څه دل ته زمو په کېپی کې دا شی هم لکه اپروف شو چې د جنا کو ټورنمنت ته سړی نه راځي نه بچی دې سي کپڑا سي هیڅ سبم پکې سړی نه نو جنا کو ته نو رم پکې اسانی شو کنه لکه دا نه میټر کې کتا حجاب چولیو کنه نو چې څومره ته ځان ته شرمې کې کله به شټ راکا کې دا به نه ونخکاری کله به ټراوزر نو بیا به ګیم کې یا به ځان پټې نو دواړه کارونه کوي دې نه کیږي
سوس په خبر پښتونخوا کې سد کرکټ د جنا کو لپاره د کرکټ لوبې شوی او اغه څنګه تجربه او تاسو په کیسو قتل
اغه تجربه یو قسم ته دا خوا چې دا پهل ځل په کې پی کې کې په هیڅ کې او شو چې د جنکو دا ټورنمنت شو چې پنجاب او دې سایډ کې کیږي اغه نمونګ ډیر شاته یو د جنکو لوبو معاملې کې مونږ خبر او یو طرف ته دا خوا خو بل لک شانت ایشو په فاټا ټیم باندې راغلی چې نوم دا چې فاټا نو خلکو ذهن ته ډایرکټ ایجنسی زو دا پلیئر راشي چې لکه فاټا ډومیسایل دا لای کنه او چې اغه کې د کراچی نه او اخوا دې خونه جنکې راغلی وینو کمه حقدار جن کوي وي او هغه څه ایشو هم راغلی او هغه تر خیر زمون کار نشه ایز پلیئر کوم خبره کو هو زما دا ریکوست دی چې کم تین ته په کم نوم له په کم څه کم پلیئر پکې هغه چوا یا دا هغه دی جن نه کم څه کم تین ځ شپک کسان یې چوا چې دا هغه ایکسپوزر چې او څه د یو جنې لا جماي ما فریدی دا هم د خیبر ایجنسی دانو په دې باندې ایشو چلی دی چې هغه غریب چرته ویلی چې زه جایدا فریدی جوړې دل غواړم زه کټوي روټه نه کول غواړم نو هغه باندې چې هغه خیر خایشو
خو کدې جینه ته په فاته تین کې موقع ورکړی شوی و نو کې دې چې دې هغه د ګراوند او د هغه خپل یونیفارم او فرست ایکسپوزر به خشرو نو هغه ته په پته چلیدلې و چې لکه لوبه اسانه ده که کسبه روټه اسان دي خو لکه زما دا ریکوست دی چې څوک هم اوري زما هغه چې کم تین نوم دې کم څه کم جینکې پته هغه لوبه وي
بالکل او بیا هغه جینکې چې لکه بالخصوص د خیبر پښتونخوا او بیا د پخوانی فاټا چې کمی جینکې دي نو هغه ته به تاسو سو ویل غواړي څنګه دوی سپورتس ته راغبي دي شي
دا صرف په جینکو باندې نه ده کازه خبره وکم کنه دې کې مور پلاز دې کې رونا دې ډېر غټ رول ادا کوي چې آی پټ اعتبار وکي چې او زمونږ جینې دا کول شي او خیر دې لکه مونږ ورته دا اجازه ته مور کوي لکه زه چې کمی پلیئرز لګم نو هغه سره مین دی راځي باقاعده ماحول ګوري خو ماحول وګوري چې او تاسو لور محفوظ دي چې دا پری دی خو سپورت دنیا دومره هم بد نه ده چې څومره خلک یادوي جینکې صرف خواهش کولی چې زه لوبه وکم چې څو پورې د کور والو طرف نه اغې ته سپورت نه ملاوي
د مستقبل لپاره ستاسو څه پلانونه دي
زما انشاءالله چونکی ما گیم ډېر وکړو ما پاکستان کرکټ بورډ نه لیول 2 کوچنګ کورس هم کړی دی اوس به انشاءالله زه لیول 3 کې اپیئر کېږم نو زما خپل د کرکټ کلب فلحال جوړولو اراده ده چې یو کلب جوړ کم چې کم جینکۍ لکه ما نه علاوه ما په خیال چې یا په پاکستان کې هم کې هم څوک نه دی راغوښتلی شوی چې کم سه کم ټیم خبره خو وروسته راځي چې کم سه کم پاکستان نیشنل کرکټ کیمپ ته یا کم هم چې گیم چې هغه ته کیمپ پورې خو جینکۍ لاړې چې هغه مخکې ایکسپوجر وګوري نو ایبه مهنت زیات کوي اوس جینکو دا مایند جوړ کړی دی چې مخکې تللې سم نشه بس راځي لوبه کوي او ځي نو زه یو پلیټ فارم ورکول غواړم خپلې د کی پی کې جینکو له چې هغه ته مخکې شاته هغه ته پته کې سپورت شته دی او مانه چې څومره کیږي ان شاء الله زه خپل جینکۍ سپورت کوم
ان شاء الله تاسو ته ډیره ډیره کامیابی غواړو سلمہ فیض ډیر خوند وکړو تاسو سره خبرو ډیره مننه
ثانک یو سو مچ ثانک یو
نو ریډونکو د ساس نه هم مننه کوم امید کوم چې نن نه پروگرام بس تاسو خوښ شوی وي د ځان خیال ساتئ د الله پامن اوس خوښ شوی دی د هفتوار پروگرام جمهوریت د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې د پښتنو او افغانانو په دودیزې جرګې او په لویه جرګه کې څه فرق دی آیا په افغانستان کې لویه جرګه د ټول افغان ولس استازیتوب کوي او کنه لدی سره سره به دا هم واوره چې په خوانه لوی جرګې څومره بریالي وي او دا جرګې له جمهوریت سره په ټکر کې دي که ور سره سمون خوري د خبرونه جوړونکې پامیر ساحل دی
دودیزه جرګه څه ته وایي د افغانستان لویه جرګه څه معنی لري لویه جرګه څنګه جوړیږي د 2002 زیږیز کال د افغانستان بیړنۍ لویه جرګه څنګه وه آیا د جرګې د ولسواکۍ له اصولو سره سمې پریکړې کړې وې او کنه لویه جرګه له جمهوریت سره څومره سمون خوري دا نورې پوښتنې نن په جمهوریت خبرونه کې څېړو تاسو ته خره غلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو په تیرو خبرونو کې مهم په جرګې ځنې خبرې کړې وي او دا مو د خودو هڅه کړې و چې د افغانستان جرګې تر ډېره بریده له ډیموکراسۍ سره سمون خوري نن همدا موضوع لږ په نور پراخ ډول سیړو او د لوی جرګې د جوړښت او ارزښت په اړه تاسو ته معلومات درکو په جلال آباد کې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو استاد منګل شیرزاد وایي په دودیزه جرګه کې په قضایي مسالو پوه کسان مشران وي
ساختار پای کې مترې باس نیوی چې کوم خلکو نه باید دا جرګه جوړ شي هلته یوازې دا مترایوي چې مشران او ها مشران څنګه هغه سم شي په ملي قضایاو کې په حقوقي قضایاو کې وی ولوک دا په هر سطح وی او د مملکت د هر قشر نوی هلته غوښتل کېږي لکه مثلا د احمد شاه بابا لویه جرګه حیوانانیز جرګه وه چې په هغه وخت کې دا مترې باس نه و چې څوک دې د شورا چون په هغه وخت کې دا وجود نه درلودلو څوک دې مثلا د ولسوالیو د شوراګانو یا څوک دې د ولایتونو د شوراګانو هلته عام خلک ټول د ټول ولس نه صاحب د نظر خلک مشران او هغه څوک چې یو څه ناڅه په د مسائل حقوقي کې پیږي ټول حل شي چې راټول شي یو موضوع پر دې باندې یو مشوره ورکړي
د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون وای عام جرګه د یو کور په کچ هم جوړیږي او دا رسمي نه وي
عام جرګه چې کې په ولسمه کې هغه ډیر رسمي بڼه نه لري ډیر د کاغذ پر مخ هم نه وي کتبي بڑا کمی مګر هغه په شفاهي اصول بنسټونو باندې ولاړی او ډیر ولس سره آشنایي دي ورو مسایل په اړه کې کیږي مثال کړي والی جرګی دي ورسره علي په کچه یا ته د کور په کچه یا غوړي قضیه د دوه اړخونو لخوا چې دوه مجبوریت احساس کی نو دغه ګډ مجبوریت د هالو فصل په خاطر باندې دواړه غاړې په کلی کې پولیس کې جرګمار معلومي هغه ته دواړه لوري مراجعه کوي، بیا دواړه لوري جرګې ته واک ورکوي.
معنا دا چې انوي یا دودیزی جرګې یوازې په ولسونو کې د ستونزو، لانجو او مسالو د هواري لپاره جوړیږي، خو د دې برعکس لویه جرګه د استاد منګل شیرزاد په خبره د هیواد د ملي ګټو او حاکمیت ښکارندوی کوي.
مقام د افغانستان د خلکو ارادی تنسیل کی دو لسونو ہاگا مجموعہ چپا گئی کہ ہاگا سوچ منگو فہم اصلاح چیز فہم خلق ہاگا سوچ د جرګو د اصول او قوانینو د هغه د ماهیت نه پویږي، تبن دا خلک راټولیږي او د دې خلکو اراده په حقیقت کې هغه اوچته او لوړترینه اراده ده چې د یو موضوع پر اړتیا باندې تصمیم نشي.
اسماعیل یونی وایي لوی جرګه رسمي وي، د ده په خبره په دې جرګې کې د واک مسأله دومره نوې مطرح، بلکې کله کله مشورتي جرګې هم جوړیږي.
په لوی جرګو کې اکثره د شي چې کله کله د واک مسأله هم مطرح نه وي، ډېر مشورتي بڼه لري او ځینې چې جوړ شوی د مشورې تر څنګ یو څه اجرایي صلاحیت هم لري، کېدای شي یو حاکم نظام ځینې پرېکړې رد کړي او یا د هغه په باره کې ورته ورته ګټورې مشورې ورکړي. مثال د امان الله خان په وخت کې لویه جرګه جوړه شوه د اساسي قانون په باب، ځینې د امان الله خان ځینې طرحې لویې جرګې مطلق رد کړې، مخالفت یې ورسره وکړو. بیا په کندهار کې چې د میرویس نیکه په وخت کې لویه جرګې، یعنی لویې جرګې ته ورته جرګه جوړه شوې وه، هغې د مشر نظر تایید کړ چې د بحرینو په مقابل کې څه وکړي. همداسې د احمدشاه بابا په وخت کې چې لویه جرګه جوړه شوه، هغه د مشرتابه مشکل حل کړ. په دې معاصر وخت کې جرګې جوړې شوې اکثره د قوانینو تصویب په خاطر.
د افغانستان په اساسي قانون کې د لویې جرګې جوړېدو ټوله طریقه ورکړل شوې ده. استاد شیرزاد وایي په لویه جرګه کې ملي شورا یا پارلمان او نورې دولتي شوراګانې برخه اخلي.
د دې ترکیب معمولا په لومړي قدم کې د افغانستان د ملي شورا غړي دي، او د هغې نه څنګ کې مثلا د ولایاتو د شورا رئیسان دي، او همدارنګه د ولسوالیو د شوراګانو رئیسان دي. زه فکر کوم چې په حدود د 300 یا 350 ولسوالۍ لرو چې همدومره غړي په دغه ځای راشي. د دې تر څنګ د دې سره وزیران او رئیسان څنګه د سترې محکمې رئیس دی لوی سارنوال، د دې په دې جرګې کې حق حق ناظر یا مشاهد شکل باندې اشتراک.
لمنګل شیرزاد می پوښتنه وکړه چې آیا د ولسونو مشران هم کولای شي چې په لویه جرګه کې برخه واخلي او کنه؟ دی وایي په اساسي قانون کې دا خبره نشته.
یو برخه د دې کولای شي چې البته دا یو دغه دی، یو تعامل دی چې کېدل شي، ولې په اساسي قانون کې داسې نه دی ویلی چې نور څوک دمبکی وي د وزیرانو او سترې محکمې رئیس او څارنوال نه، ولې کېدلی شي چې رئیس جمهور یو تعداد کسان غیر د دې نه هم یو تعداد کسان چې اهل خبره کسان دي بېل دې نه او هغه دې مطمئن وي چې یاره کولی شي په موضوعاتو کې ښه نظر ورکړی شي او هغه د ملت د اولیا مصالحو دپاره ډېر مهم وي کولی شي چې ځینې کسان په هغې کې راولي.
شیرزاد د لویې جرګې د کار او دندو په اړه وایي چې دا د هیواد په کچ د لویو مسئلو د هواري یا پر هغو مسئلو د مشورو لپاره دایریږي.
د یو مملکت د استقلال او د هغې ملي حاکمیت باندې خبره کوي، ارجي تمامیت یي او همداسې د هغوی نور د دولت هغه د ملت هغه مسالې او ګټې چې ولس یې غواړي، ولس ته ډېرې مطلوبې او مقدمې دي، د دې مسایلو په رابطه راغوښتل کېږي. اساسي قانون کې تعدیل او یا بې د منځه وړل او نوی اساسي قانون رامنځته کول دا هم دنده ده. همدغسې د اساسي قانون کې 9 ماده کې راغلي کې جمهور رئیس چېرته د جرم د خیانت متهم شي د هغې محاکمه ده. دا هم د لویې جرګې صلاحیتونه دي چې کولای شي دې نه استفاده وکړي.
اوریدونکو، تر اوسه خو موږ د لویې جرګې پر جوړښت او د دې پر دندو خبرې وکړې. استاد اسماعیل یون په 2002 زیږیز کال کې د جوړې شوې بیړنۍ لویې جرګې لومړی منشي وو. له ده مې پوښتنه وکړه چې هغه جرګه څنګه ارزوي، آیا هغه لویه جرګه پر ولسواکۍ ولاړه وه او کنه؟ دی وایي د ده په اند هغه جرګه د ولسواکۍ او زورواکۍ په منځ کې وه. له دې علاوه اسماعیل یون نړیواله ټولنه هم تورنوي چې د 2002 زیږیز کال په لویه جرګه کې یې جنگ سالارانو ته ونډه ورکړه، او همدا لامل دی چې په افغانستان کې تر ننه جنگ سالاران قدرت لري.
زمونږ وړاندیز دا والته چې اساسي وزارتونه باید ناپیلو اشخاص ته ورکړي چې جنگ سالارانو نه خلاص شي، مګر نړیواله ټولنې او خپل هغه وخت کې چې کوم محاکمه اداره وه د هغوی تقاضا دا وه چې نه، د جنگ سالارۍ اشخاص ته باید نورم تداوم ورکړی شي تر انتقالي ادارې پورې. هماغه شی اوس بیا تر انتخابي دورې پراته تر اوسه پورې دا تداوم پیدا کوي. خو که چېرې بیړنۍ لوی جرګې ته اساسي واک ورکړ شوی وای دغه تداوم چې و په هماغه وخت کې ختمېده شپږ میاشتې بعد به د جنګسالارانو موجودیت دا په انتقالي اداره کې محسوس نه و.
دا خو د لویې جرګې د هغه وخت کمزورۍ یا نیمګړتیاوې وې. آیا له آره د افغانستان لویه جرګه له نړیوالې ازادي پالې ولسواکۍ یا جمهوریت سره سمون خوري او کنه؟ اسماعیل یون وایي دا طبیعي ډیموکراسي ده. د ده په اند جرګه مرکه ټول د افغانستان د خلکو په دودونو کې شامل دي.
دا خپل ولسي جرګه چې زمونږ ده دا خو د لیکلې ډیموکراسي له مخې دوی باید د جرګې رئیس د رایو په اکثریت یعنی 50 جمعیو باندې ټاکلی وای. یو میاشت دا جرګه وځنډېدله. دوی په دې بریالي نه شول چې د کدي ډیموکراسي له مخې دا جرګه حل کی دا معضله حل کی. مگر بیرته مګه ولسی جرګې ته یا هغه فیصله زموږ دودیزه جرګه چې ده یا نانا چې ده هغې ته مراجعه وکړه چې نه دې دای نه دې دای یو بې طرفه شخص درې شي هغه بیا په لاسونو پورته کولو یا دعای خیر د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وټاکل شو. دا معنی لري چې اوس هم لا زموږ په وطن کې د کدبي ولسواکۍ ریخي اوم لا کوي نه دي لکه دودیزه چې طبيعت هم په دې ولس کې شته.
نو آیا کولای شو چې په افغانستان کې د افغاني دودونو په اساس خپل افغاني ډیموکراسي ولرو؟ اسماعیل یون وای بالکل همداسې پکار ده. د وای ډیموکراسي وای دیتا چې د یو ځای ولس با خپل خپل برخلیک ټاکي.
نه خو ډیموکراسي خو یې ولس واکې ته نه مده ولس واکې په کوم ځای کې موجود ده په کوم جغرافي کې نه دا چې بل ولس د افکار او تقلید او پیروي په بل ولس کې دته ولس واکې وای نه ولسواکي خو موږ ته وایي چې هغه ولس چې ته موجود دی هغه ته صلاحیت ورکړی شي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. دا چې د کوم تخنیک له لارې ټاکي برخلیک نو دا په موږ ولس پورې اړه لري.
نو که داسې وي نو بیا د جرګې او ډیموکراسۍ ټکر ولې پیدا کیږي؟ اسماعیل یون وایي هغه شیان چې په فرهنګ کې ریښه لري او بیا هم موږ له بهره شیان راخلو نو دا ټکر رامنځته کوي.
ځینې شیان کټ مټ کاپي کوو تقلید کوو او په دا خیال کې چې په ټولنه کې دغه ریښه شته ده مګر موږ ټولنه طبیعي مسیر سره حرکت نه کوو ځکه ټکر رامنځته کیږي. اوس دلته په عوامو کې ډیموکراسۍ لفظ سره حتی خلک بیخي فکر کوي چې تکفیر تر حده پورې یو پورته کلمه ده. نو دغه نه خلکو سره عوامو سره اساسلي مګر دا عوام په خپل په همدې ولسواکۍ باندې همدې ولسي جرګې عنانې مرکې باندې خپل په زرګونو مشکلات حلوي.
اسماعیل یون زیاتوي چې ان دا چې په افغاني ټولنه کې شرعي قوانین دومره نه دي عملي شوي څومره چې پکې دودیز افغاني قوانین عملي کیږي.
دا لاسکه چې زمونږ په ټولنه کې د مدني قوانین چې حاکمیت د نظام د حکومت ده ولسوال ته خلک مراجعه وکړي چې دا مشکل زمونږ حل کړي هغه قضا او سانوي ته نه معرفي کوي خلک هغه کلیوالي جرګې ته مشرانو ته ودی کې چې دوی معادله حل کړي. یعنی معنا تر اوسه پورې مدون قوانین چې زمونږ په ټولنه کې د ورفي قوانینو یا هغه د طبیعي ولسواکۍ ځای نه دی نیولی چې ټول خلک په دغه مرل تشکیلاتو یا طبي فورمونو باندې خپل مشکل حل کړي. ولسوال حاکم قاضي هتا قضا ته مسله راځي چې قاضي د تجربه تر اجازه کړي نو دا دي معنا لري چې هتا په شرعي قوانين زموږ په ټوله کې تر اوسه پورې لا دي تجربه کوه هغه هغه عمره حدود به حد نه لري لکه عرفي قوانين چې لري.
اوریدونکو تاسو واردل چې عامه جرګه نارسمي وي او لویه جرګه رسمي او د هیواد په سطح وي. لدی علاوه تاسو واردل چې افغاني لویه جرګه لا آرا ډیموکراټیک ده او باید له افغاني اصول او افغاني کلتوره د یوې اصري ډیموکراسۍ د جوړولو لپاره کار وشي. بلونه به بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه.
جمهوریت
دے پو کبن دے حسین چپ چپ کھول پو کبن دے حسین چپ چپ
تیری تک سپا